په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې د خبرونې دوه همنی مایه ته ورسیدو وړاندې د ومی ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیسته طالبانو د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې یو سړی د زنا په تور په درو وهلی دی د طالبانو سترې محکمې د یکشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ولایتي محکمې نوموړی په څلورو میاشتو بند او 15 درو محکوم کړی د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د 2023 کال له جنوري څخه د روان کال تر سپتمبر پورې په افغانستان کې څه باندې 2000 کسانو ته دندې پیدا کړې دي د سازمان د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې دوی د کوچنیو او منځنیو سوداګریو په برخو کې ښځو ځوانانو بې ځایه شویو او راستنیدونکو ته تجهیزات روزنې او مالی مرستې برابرې کړي د کندز په خان آباد چوک کې د یوې چاودنې خبر ورکړل شوی دی د طالبانو یوې مخالفې وسلوالې ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې دا برید دوی د طالبانو پر ځواکونو باندې کړی د جبهې پر خپل ایکس پاڼه دغې چاودنې یوه ویډیو هم خپره کړې او ادعا یې کړې چې دوه طالبانی وجلی او درې نورې ټپیان کړي دي او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په غزه کې د دوه ورځنی اور بند وړاندیز اعلان کړی دی رویټرز خبری اژانس لیکلي چې د ښاغلي السیسی د دغه وړاندیز یوه برخه دا ده چې یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان د فلسطیني بندیانو سره تبادله شي چې بیا یو بشپړ اور بند ته زمینه برابره شي
دا ونی مهمه پیښه ته کتل د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مولوی متفاوت زاویه د ونی د سیاسي او ټولنیزو مسایلو تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مرستم راپور نن خبرې کې چې څنګه یو بنگلاديشي وګړي یو د شکل سړکونه جوړ کړل خو درې اولادونه په لوړو زده کړو سمبال کړل دوبه کې د یو بل 1500 متر هاسک ټاور د جګېدو خبر او د امریکایي پوهانو لخوا د برېښنا تولیدونکو بوټي د پنځولو موضوع هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو د سر ټکی ایران کې د افغان وژنې ګونګه موضوع طالبان دویمه ورنې شو چې د 300 افغانانو د وژنې په اړه د پلټنو سره ورک دي ایران سوچ من کړ دې برعکس خلک په غوی را ګرځېدل چې دا موضوع رسمي ځکه کړي و
دواړي خو یو په دې کې خپل ګټي ویني چې دا مسله خپ پاتې سي پټ پاتې سي څوک خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال خبر نشي نړیوال سازمانونه په خبر نشي
دې برخه کې کار دی چې د نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمانونو آی او ایم او یونیسیار په ګډون یو ګډ هیئت جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي دغه موضوع وڅېړي
دا پېښې هېڅ حقیقت نه لرلو او دا چې طالبانو د پېښې دپاره یو هیئت ټاکلی و هغه هیئت ټاکل هم زما په خیال یو مناسب کار نه و
لا افغانستان پرته د بریکس او شانګهای ناشته بریکس او شانګهای چې د سیمې نوی لوی ائتلافونه جوړي طالبانو ته سپارښتنه لرلې خو د ځلې هم دواړو کانفرنسونو ته کوم طالب استاد نه وربلل
ډيري هوادونه دي چې اوسه د افغانستان شاسات دي شوکلات افغانستان په صفت دي جغرافي د فکر کوم مني نه چې خبرې دي بریکس او شانګهای کانفرنسونه ول چې په دې وخت کې دوی ته بحث خبر نه کړه
طالبان دې غونډې ته دعوت نه شو او دا یو بل کلک سپیره و د طالبانو په مخ چې د دې نږدې او د ستراتیژیک دوست پاکستان د دوی په مخ حواله کړ
او د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره پاسونونه پی ټی ایم د پښتونخوا ټولو سیمو کې پاسونونه پیل کړي ترڅو حکومت مجبور کړي چې د لوی جرګې پریکړه ومني ټی ټی پی یې په اړه چوپتیا غوره کړې ده بیا هم ستړي مشه که څامتې رونه غنو هیوادونه کې افغان فعالانو د ایراني پولیسو لخوا پر 300 افغانانو د ډزو د پیخي خلاف لاریونه وکړل او طالبانو یې پاړه د پلټون خبر ورکړ خو تر نن ورځې د دغه ډلې حکومت د پیخي پر اختیاوالي او دروغوالي باندې چوپ دی د دې پیښې لومړی راپور د سیستان بلوچستان ایالت بشري سازمان حال وش ورکړ او دغه سازمان لا هم په خپله خبره نه یوازې ولاړ دی بلکې ټینګار یې هم کړی دی چې ایران پټ په پټه پیښه کې د 216 وژل شویو افغانانو ښخولو ته تابعیا نیسي او طالبان بیا هڅه کوي یوازې 14 مړي له ایرانه تحویل کړي. بلخوا په مشهد کې د افغان سفارت یوه سرچینه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي د طالبان حکومت په داسې پوله درېدلی چې نه هم ولس ته دا خبر ردولی شي نه هم د ایران حکومت په خلاف دریز نیولی شي. نو ځکه یې د سرچینې په وینا تر دې دمه په پیښه دواړه لوري چپ دي او پټ په پټه کار کوي چې بالاخره پیښه ډیره کوچنۍ اعلان کړي.
دواړې خواوې خپل ګټې په دې کې ویني چې دا مسله پټه شي. د طالبانو دپاره دا یو لویه شرم خبره ده چې دوی خلک ځین تښتي مرګ ته ځان ورکوي او د دوی د ظالمانه حاکمیت څخه فرار کوي د فقر او د نورو مجبورتونو پر اساس باندې. او د ایران دپاره دا یو ډیره بده خبره ده چې مهاجرین وژني، بېګنا بېوسلې مهاجرین وژني. یعنی دواړې خواوې په دې کې خپل ګټې ویني چې دا مسله خپه پاتې شي، پټه پاتې شي، څوک په خبر نشي او تر ټولو مهمه دا چې نړیوال په خبر نشي، نړیوال سازمانونه په خبر نشي او هغوی به د ایرانیانو غاړه ونیسي او د ایرانیانو به نور هم به منزوي سي، هم به طالبان منزوي سي، هم به دوی منزوي سي.
ایران سره ډیرې نږدې او ژورې اړیکې د طالبانو دا هم چاته پټې نه دي. ایران دننه په طالبانو کې هم ډیر نفوذ لري، مخصوصا د هلمند او لوی قندهار په طالبانو کې د ایرانیانو او د ایران چارواکو او خاصو چارواکو نفوذ خورا ډیر دی. نو دې ترتیب اوس چې دغه قضیه ډیره وحشتناکه قضیه د ایرانیانو دخوا ترسره شوې دي او زموږ تقریبا 300 افغانان شهیدان شوي دي د پولي په سر د افغانستان او ایران، زه تر ډیره بریده باوري یم چې طالبان به هیڅ هم نشي کړی، فقط یو اعلامیه به خبره کی د ډیر محتاط او الفاظو سره مخته بلار نشي، کوم خاص احتجاج به مونږ کی، کوم خاص غوښتنه به مونږ کی، ځکه چې ډیر آسیب پذیر دي او ډیر وابسته او محتاج دي. د ټولو نه لوی محتاجیت او وابستګي د طالبانو دا ده چې دلنه په کور کې دوی مشروعیت رامنځته نه کړي.
بلخوا د طالبانو د ټولنیزو رسنیو اکاونټونه چې ګمان کېږي تبلیغاتو ته کرایي استخدام شوي لیکوالان دي، پر دې پیښې د افغانانو له توندو غبرګونونو وروسته متحرک شوي دي او له ټولو هغو خلکو په پیغورامیزه شکل پوښتي چې کومه دي د ایران 216 مړي چیرته دي. خو عام خلک بیا له طالبانو پوښتي چې که دا پیښه دروغ وي نو تاسې خپله دا دوه اونۍ له پلټنو سره ولې نادرکه یاست، باید چې معلومات شریک کړي.
حاکمه ډله په اړه چوپه ناسته ده، ایرانیان هم په دې اړه څه نه وایي، که څه هم دوی دغه مسایل رد کړل، خو زه فکر کوم چې که په افغانستان کې طالبان نشي کولای له نړیوالو سازمانونو سره په دې برخه کې په ګډه کار وکړي او دغه موضوع وڅېړي، حداقل دوی کولای شي چې د ایران سفیر په کابل کې راوغواړي او ترې پوښتنه وکړي د دغه پیښې د جزئیاتو په اړه چې ولې دغسې پیښه ستاسې په خاوره کې رامنځته شوې. او دغه حیات چې اوس ټاکل شوی اصلا دا حیات بی طرفه نه دی، متاسفانه دا داسې یوه پیښه وه چې ټوله دنیا یې ولرزوله او په دې برخه کې پکار ده چې د نړیوالو سازمانونو، د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو د سازمانونو IOM او UNHCR په ګډون یو ګډ حیات جوړ شي او په دې برخه کې په ګډه کار وکړي، دغه موضوع وڅېړي او پایله یې نړۍ او افغانانو ته روښانه کړي. خو متاسفانه دغه حیات چې ټاکل شوی په ترکیب کې لیدل کېږي چې داسې خلک دي چې د افغانستان او ایران د ګټو دپاره کار کوي او دا داسې خلک نه دي چې په بې طرفانه ډول وشي کولی شي دغه موضوع وڅېړي.
طالبانو له رسمي ادرسه دغه خبره له اوسه پورې نه دي رد سوې او نه دي ویل سوي چې دا کار نه دي سوی. ذبیح الله مجاهد په اوله ورځ باندې په خپل اکسپانه باندې لیکلي وو چې موږ به د دې پوښتنه کوو، هغې نه پس په تاسو سره معلومات شریکوو. څو ورځې وروسته له دغې پیښې نه بعد طالبان یو بل اعلان وکړ چې موږ به یو هیات دغه سیمې ته لیږو او د دې پوښتنه به کوو. له نن ورځې پورې نه موږ ته کوم رپورټ لاسته راغی او نه دوی کوم هیات ولیږه. طالبان په دې باندې په دې اندچ پات دی کچیر ته دی وای سو دغه پیخه سوی دی ادا کار سوی دا نو دی لسوال لاند راځي او دغه افغانان به دوی پختنه کین نو هغه په سره کم ته وکی کچیر ته دوی نه به ته بدل اخلي خو هغه وته هم دوی نه لري
د یادونه چې ایرانی حکومت تازه د پامړول په مخه وډل نیولې او ښکارا کړي د چي ګواکې افغانان په لارو نیول زورول او په نخه کولې خو د تهران د جرایم مخنیوي ادارې مرستیا ابو الفضل نیکو کار بیا ویلي ایواز د تهران زندانونو کې 2015 افغانان بندیان دي چې 423 تنه د غلا په دوسیو کې راغلي دي.
دغه خبر خپرېدل زه فکر کوم چې حتی ډېر داسې افغانان چې هغه ډېر پخواني وزیران او مشران او حتی د طالبانو حکومت یو ډول تر فشار لاندې راوستلو په داسې حال کې چې هیڅ داسې پیښه شوې نه وه او طالبان حکومت دوی باید یو څه انتظار کړی وای دغه نو وروسته یې د پلاوی ټاکلی وای چې دا پلاوی به تحقیق کوي. نو زما په خیال د طالبان دپاره هغه یو ډول یعنی خفت باعث سو چې پیښه شوې نه ده او دوی ورته پلاوی ټاکي. بل د افغانستان ډېر ژورنالستان او سیاسین او حتی معتبرو رادیوګانو پرته د دې چې مستند یعنی کنفرمیشن یا تصدیق ولري هغوی هم په یو نه بل ډول باندې د دومره ډېرو افغانانو د وجلو خبرې راپورته کړي. نو زه فکر کوم چې د دغه کاذب خبر تر شا استخباراتي لاس و
او تیر اونۍ یا کابو اتونه تر لس ورځو پورې دوه داسې سیمه ییز کانفرنسونه تیر شول چې طالبانو ته پکې استازیتوب ورنکړل شو او دغه کار د طالبانو په سیاستونو د نیوکو تر څنګ سیمه ییزو سیاسي او اقتصادي پریکړو کې د افغانستان د ځای ورکېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. څو ورځې وړاندې د روسیې په کازان کې د بریکس کانفرنس چې د سیمې د هیوادونو نوی ائتلاف تشکیلي په داسې حال کې تیر شو چې له طالبانو یې د ثبات راوستو د ښځو د حقونو خوندي کولو او ترهګرو ډلو د مخنیوي غوښتنه وکړه خو د دې ډلې د حکومت هیڅ یو غړی کانفرنس ته نه ور بلل. که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي قزاقستان کې ورته پروت او ویلي دي چې کانفرنس کې د ګډون لپاره یې مسکو ته خط هم استولی و مګر بلنه نه ده ورکول شوې. دغه کانفرنس په عمومي او حاشوي غونډو کې که څه هم د سیمې مشرانو د افغانستان په امنیتي اقتصادي او سیمه ییزو اندېښنو لیدنې او خبرې وکړې خو طالبانو ته د رول نه ورکولو په رابطه موده وړاندې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي وو د سازمان غونډو کې د طالبانو کېنول یوازې د روسیې خوښه نه ده بلکې دلته د نورو هیوادونو د استازو فیصله هم مهمه ده.
د طالبانو نه موجودیت پر دې باندې دلالت کوي چې طالبان نهایت منصفی سوي دي او حتی د طالبانو هغه نږدې ملګري هم نور نه غواړي چې د دوی سره یو ځای عکسونه واخلي دوی په خپل مجلسونو ته دعوت کې او موږ وینو چې په ملګرو ملتونو کې هم الفاظ ډېر تند سوي دي په جهاني ټولنه کې الفاظ ډېر تند سوي دي اپارټایډ د خبرې ډېرې عادي ژوند لحاظه زه فکر کوم چې طالبان ورځ په ورځ ځان منځوي کوي او د دې دانی فرمانونه چې راوځي دا نور هم د دوی پر انزوا باندې اضافه کوي. که څه هم طالبان دا نه مني طالبان لا پیشاپې ویلي چې موږ داسې د خلکو سره ښه روابط ساتلي دي مګر د دغه ټولو شواهدو څخه دا ښول کېږي چې طالبان به نور هم منځوي دي او منځوي به سي. په تېره بیا کله چې په امریکې کې د انتخابات را چیر سي زه فکر کوم چې د انتخاباتو دغه تاثیر به د طالبانو پر انزوا باندې ډېر زیات مؤثر او ډېر زیات محسوس وي.
ډېری هیوادونه دي چې اوس یې د افغانستان سیاست دي شاکلت افغانستان په صفت یوه جغرافیه زه فکر کوم مني نه چې ښه بېلګې د بریکس او د شانګهای کنفرانسونه ول چې په دې وکې دوی ته بعد خبر نه کړله حتی سره له دې چې دوی وغوښتل چې باید په پاکستان کې دوی باید برخه ولري د شانګهای په غونډه کې چې هغوی اجازه ورنکړه. نو زه فکر کوم دوی کلک له ماتې سره مخ دي او د دوی دغه حرکتونه چې دوی مخ ته وړي دا به لامل د دې وګرځي چې دوی به د شکست له ماتې سره مخ شي.
د نمخ کې د طالبانو په سرسخت ملاتړ پاکستان کې هم د شانګهای کانفرنس وشو او افغانستان سره لدی چې 2012 کال کې د سازمان ناظر غړی او دا ځل ورته طالبان ونه بلل شول. پاکستانی چارواکو خپل رسنیو ته ویلي طالبان یې ځکه نه دي غوښتي چې سیمې او نړۍ لا دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. خو بیا هم دغه کانفرنس کې پاکستانی او د ګڼو هیوادونو چارواکو د افغانستان په اړه لیدنې کړي او اندېښنې شریکې کړي دي. چینو پاکستان خو بیا له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو په تړاو د بحث ترڅنګ غوښتنه کړې ده چې طالبان باید دغه دواړو ګاونډیانو ته متوجه امنیتي ګواښونه له منځه یوسي.
ګوره پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل باندې دا خبره کړې و چې د طالبانو حکومت ته د شانګای په د همکاري سازمان په غونډه کې د شرکت بلنه نه ده ورکړې شوې او دا د الفاظو د ساده پاکستان د وزیر چې د طالبانو چې کوم د یو مبصر یا د سارون کې یو حیثیت دی هغه په لکه د سیال جګړه ځندولې شوې دی یا غیر فعال دی او ګټه سو ګوره دا پاکستان خبر نه ده بلکې د طالبان د واکمنۍ وروسته چې څومره غونډې شوې دي ګوره په 2012 کې د مبصر حیثیت افغانستان ته ورکړل شو کړ چې افغاني ولسمشر حامد کرزی چین ته تللی و دا غیر وروسته په تاجکستان کې غونډه شوې وه هغه سپتمبر په هغه کال کې وه طالبان ته نو ورکړل شوې دعوت دا غیر نه پس بیا یو غونډه په ازبکستان کې شوې وه یو په هندوستان کې 2023 کال کې انلین غونډه وه پاره کې وطن او بشوي او بیا د جولای د پکې د اومد دی کال چې کوم په استانا او قزاقستان کې شو نو ټول کې غیته بل نه نه د ورک شي خو هغه وړي ځکه چې په هندستان کې کړی شو نو بیا سویل شاهین د طالبان د سیاسي دفتر مشه غوښتنه کړې وه خدای خیر چې دا یو د پاکستان نه ده د څومره چې غونډې سره دی چې ځنې هیوادونو طالبان سره د تعلقات د روسیې د چین لیکن بیا هم دا ورک نه ورک شي
افغانستان نشتون په دې کې په څه معنا ده په دې معنا ده چې افغانستان د منطقوي پرمختګ د منطقوي اړیکو څخه لری پاتې کیږي د منطقوي اجندا څخه په ټولیز توګه لری کیږي او د یو تشي جغرافیا حیثیت خپلوي د یو بیمانا هیواد د یو بی مفهومه دولت چې مشروعیت نه لري په سیمه او منطقه کې نو د طالبانو کړنې په دې رابطه خورا خطرناکې دي د افغانستان حیثیت د افغانستان تاریخي موجودیت او دوی ته ښایي په هوش راشي او بیا هم تکراروم چې د مسؤول ملي او هررخیز حکومت باره کې مسؤول حکومت باره کې فکر وکړي ترڅو افغانستان د دغه منطقوي او فرامنطقوي انزوا څخه بچ شي
او ملګرو ملتونو بیا په طالبانو باندې داوا کړی ده چې د امر بالمعروف د قانون له توشي وروسته نړیوالو مرستندوی چارو کې د طالبانو لاسوهنه 98% ته رسیدلې او له همدې امله دا مهال افغانستان کې د بشري مرستو 3 پروژې ځنډول شوې دي یاد سازمان ویلي د بشري پروګرامونو تطبیق په برخه کې د 13 سپتمبر میاشتې په اوږدو کې د طالبانو د حکومت د مستقیمې لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 غوښتنې د تدارکاتو په بهیر کې د نفوذ 15 موارد د خزینه کارکوونکو د ونډې د محدودولو 15 پیښې او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخلې 3 پیښې ثبت کړې دي د اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48,000 لاسوهنه کړې ده نه یوازې دا بلکې په وینا یې د بشري مرستو رسولو 9 کارکوونکي هم نیول شوي دي او 3 تاسیسات په زور تړل شوي د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا په دې اړه د ازادۍ راډیو پښتنې ځواب نه کړی خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي وو او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندوی ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له موسساتو سره مرسته کوي
مداخله په امور دي کارو کې او په ګمارنه دي خپل خپلوانو ته فکر کوم چې دا دلاله دي هم کوي چې دوی په دې کې هم دي چې دوی پوهیږي چې دوی پاتې کیږي نو دوی غواړي د ما په اند باندې چې ځانونه باید ماړه وساتي کله د دوی سره د دوی په وړاندې د دوی په مقابل کې خلک راځي کیږي چې دوی امر وړي په راتلونکي ودري یو دلیل به هم کېدلی شي
او بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل یو تازه رپورت کې ویلي یوازې 13 میاشتو کې یعنی جولای نه تر سپتمبر پورې 1,079,000 افغانان له خپل هیواد وتلي IOM وایي دا ارقام د افغانستان ایران او پاکستان ترمنځ د پولو او کرخو له 1,100,000 راټول کړي چې شاوخوا 90,000 کسان ورته د خپل تیښتې علت د سر نخوندیتوب علاج لپاره سفر او اقتصادي ستونزې یاد کړي
متاسفانه د طالب له راتګ څخه موږ یو ستر انساني سرمایه له لاسه ورکړه زموږ ځوانان کډرونه له هیواد څخه تیښتې ته اړ شول او نورو هیوادونو ته پناه یوړل او دا پروسه متاسفانه لا هم دوام لري یو عمده علت چې البته عمده علتونه چې زموږ ځوانان هیواد پریږدي هغه د دوی رواني ناامني ده د دې ترڅنګ بېوزلي او اقتصادي ستونزې هم دغه ځوانان دې ته اړ باسي ترڅو هیواد پریږدي
د کډوالو نړیوال سازمان په رپورت کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې 6 میلیون افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې د نږدې 4 میلیون افغانانو شمیر په ایران او تر 2 میلیونو د زیاتو هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR راپور ورکړی چې افغانان په نړۍ کې د کډوالو تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. خو بلخوا په ایران او پاکستان کې افغانان وایي که قانوني اسناد، پاسپورت، ویزی او اقامی هم ولري د پاکستان او ایران له حکومتونو خوندي نه دي، بلکې د ځورونو تر څنګ یې زندانونو سره مخ کیږي یا هم روپۍ ترې شکول کیږي.
ډېری کورنۍ چې دي د سیمې هیوادونو ته کډوال کیږي هغه غواړي په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړي. نور خلک یا نور ځوانان چې له افغانستان نه له وطن وځي هغه په دې وځي چې دوی په دې فکر باندې چې طالبان بدل شوي دي او خیر یو څه مشکلات به یو شورټ ټرم وي او دا مشکلات به حل سي. نو دوی به په وطن کې پاتې شي. هغه ځوانانو چې مدني فعالان، جرنالستان او لیکوالانو طالبانو ته پاتې شو، طالبانو ته وخت ورکړل، نن ورځې پورې دوی نه دوی ته کوم احترام وکړ او هر بل ورځ په دوی باندې نور بندیزونه لګېږي. په افغانستان کې ټي وي چانلونه بندېږي، همدغه ځوانان چې لیکنه په فیسبوک یا په ټویټر باندې وکړي دوی بې عزته کېږي، نیول کېږي، په جیلو کې اچول کېږي. بهترین مثال به د پوهنتون استاد جاوید مومند صاحب وي. ده په خپل فیسبوک پاڼه باندې یو لیکنه کړې وه، له هغې نه پس طالبان د ده کور ته ورځي او دا نیسي او دا د طالبانو په کسدۍ کې له نن ورځې پورې پروت ده. نو دغه له دغه مشکلاتو څخه په کتو سره ځوانان په افغانستان کې نور خپل آینده نه ګوري، نو هغه دغه فیصله کوي چې له هېواده ووځي او نورو هېوادونو کې مهاجر شي.
توپیر چې ما ولیدی د افغانانو او دلته د المانانو چې موږ تاسو ګورو د دوی داسې داسې دلته لکه موږ غوندې خلک یو ورځ یوې یوې خوا ته حرکت وکړي، دوی ټوله مخ خواته به منډې نه وهي. نو موږ تاسې چې یو تاک تاک شروع شو، له وطن نه وتل شروع شو، ذاتي که د چا ضرورت ته که د چا ضرورت نه دی نو بس وځي له وطن نه. داسې یو دود هم سوی، یو دود یو رسم یو شی غوندې هم سوی، داسې باید ځان له وطن نه وباسو، ځکه وطن داسې ده او داسې ده.
او که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ ټوله پښتونخوا کې د لوی جرګې د پرېکړو د عملي کولو له غوښتنې سره پاڅونونه پیل کړي، خو بله خوا ټي ټي پي د دې جرګې پرېکړو ته په ځنډ غبرګون ښودلی او خپلو پلویانو ته یې په دې اړه د چوپتیا امر کړی دی. تېره اونۍ د پي ټي ایم پلویان د پښتونخوا صوابۍ، چارسدي، لکی مروت، بنوګل، کویټې، دوکۍ، لولایي، ژوب، کورمې، باجوړ، جنوبي وزیرستان، اورکزۍ او شانګله کې واټونو ته یو ځل بیا د خپل مشر منظور پښتین په امر راووتل او د جرګې د پرېکړو د عملي کولو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د دغو پاڅونونو د پیل پر مهال ویلي پاکستانی ریاست له پښتنو درانه ټیکسونه اخلي او سیمې ته جنګونه هم راغوړي دي. دغه غورځنګ که څه هم د پښتنو له سیمې نه د ټي ټي پي او پاکستاني پوځ د وتلو لپاره کومه واضح تګلاره نه لري، خو 2 میاشتې مهلت ورته ټاکله چې په تړاوي ټي ټي پي لږ په ځنډ د خاموشۍ او احتیاط دریځ غوره کړی دی. ټي ټي پي خپلو جنګیالیو ته امر کړی تر هغو چې بل کوم وضاحت ته اړتیا پیښیږي له خپلو پښتنو سره د ښکر نه اړمئ، بلکې ټوله توجه د پاکستاني پوځ باندې بریدونو ته واړئ. هغه پوځ چې د ټي ټي پي په وینا د برټانوي شاهي پوځ پاتې شونې ده. اوسم ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ د ټولنیز رسنیو بحثونه د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په نشرولو د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو نه جوړ شوی وو. په ټولنیزو رسنیو داسې بحثونه وو چې د ژوندیو موجوداتو د تصویر د منع کېدو په اړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله عمر په تدریجي ډول تلویزیونونو کې او همداراز د باندې د تطبیق په حال کې دی او ګڼو طالب مشرانو خپل انځورونه نشرول بند کړي دي، خو ګڼو خبریالانو هم تایید کړی چې اوس د ځینو طالب مشرانو لخوا کانفرنسونو ته له کامرو سره نه بلکې غږ ثبتونکو ریکارډرونو سره غوښتل کېږي. بلخوا دوه ډوله نور بحثونه هم راووتل چې د حقانیانو پلویانو د خپل پخواني مشر جلال الدین حقانی بیان خپور کړ او هغه د ضرورت په وخت کې تصویر حلال بللی، مګر ورپسې د ملا هیبت الله پلویانو د خپل مشر بیان خپور کړ او هغه د انځور په حرموالي ټینګار وکړ، تر دې چې زیاته کړې ده که سر یې غوڅ شوی هم وي پر مانځه د ولاړ انسان انځور حتی حرام دی. د ټولنیزو رسنیو فعالانو د طالبانو په دغسې بحثونو افسوس کړی او ټینګار یې کړی دی چې د ټلویزیوني نشراتو د بندېدو اقدام یې پیل دی او ژر به د افغانانو په انټرنیټ کارونه او ټولنیزو شبکو هم بندیز ولګول شي. او دغسې یو بل بحث هم د بیان د ازادۍ په اړه و چې تېره اونۍ د پوهنتون د یو استاد جاوید مومند له نیول کېدو راپورته شو، خو د اونۍ په اوږدو کې د خوشحال فکري بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار د وطن پرېښودو او د پخواني وکیل شاپور حسینزي په کور د چاپې له موضوع سره بیا ګرم شو. جاوید مومن چې وخت نا وخت بحثونه کې پر طالبانو نرم نیوکې کولې، وروستۍ کې په خپل فیسبوک نشر کړي پیغام کې ویل ټلویزیوني رسنیو ته د بحثونو لپاره هم نه پرېښودل کېږي، خو له دې پیغام سمدستي وروسته د نږدې دوستانو په وینا یې طالبان کور ته پسې راغلل، فزیکي برخورد ورسره وکړ، موټر ته یې واچاو، د شاوخوا څارونکو کمرو ریکارډونه هم له ځان سره یوړل. خو د دې څو ورځې تیرې نه وې چې د خوشحال فکری بهیر د مسؤول احمد ارشاد احرار خوله خلاصه شوه او پر فیسبوک کې د طالبانو د ځورونو له امله د هیواد د پرېښودو اعلان وکړ. هغه لیکلي د طالبانو حکومت حتی د کوچنۍ نیوکې حوصله نه لري او دی په هیواد کې د خپلو لیکنو له امله ډول ډول ګواښونو نه راتېر شوی او اوس له هیواده ځکه ووته چې افغانستان کې به دا مهال یا تورې یا سپین خړ رنګ نه منل کېږي. خو له دې هم څو ورځې نه وې تیرې چې د ولسي جرګې پخوانی غړی شاپور حسین زوی په خپل فیسبوک پاڼه لایف راغی او ټینګار یې وکړ چې د ډېرې ټیټې کچې طالبانو یې په کور چاپه وهلې ده او ورته ویلي که د مسؤلیت کارتونه ریاست الوزرا درکړي هم وي موږ ته د منلو نه دي.
د اسلامي امارات مشرانو ته مغه ده که چېرته موږ یهود یا کافر راغلي خو لار راکړي چې درنه لاړ شو. یو ځای یو مړکی مجاهد راسي م ترې وګورئ موټر بوزي او بیزتی او کی کسان را ولی پسکوتر و راشی تکوه چی من یهود را غلیم. اسلامی امارات مشران نمی غختانه لکه چیر تا من اندوانی خوراته اوه چی وزو دی ملک ندر نوزو او نور که اندوان نی کارونم را کری چی کار رخ کارا کم کنه وی ویلاز دی سالور تا را پخلاس لاس پلاس تو در سرتازان در منی ملکو. خدای دې نور پدې وطن رحم وکړي، دا تاسو څه شروع کړی خدای نه ناریږي.
له دغو درې واړو پیښو وروسته بحثونه زیات شوي چې که څوک د طالبانو ملاتړ هم کوي طالبانو ته یې نیوکه د منلو وړ نه ده. ځینو بیا ویلي د بیان په ازادۍ د مستبدو حکومتونو غوسه کېدل د دغو دیکتاتوریو ځواک او قوت نه بلکې شدیده ویره ښیي چې د خلکو لوی اختیار یې لري. او په ټولنیزو رسنیو تېره اونۍ دوه نورې ویډیوګانې هم د بحث وړ ګرځېدلې وې چې یوه کې طالبانو ادعا کړې اوه تنه خارجي وګړي او مسیحیان یې له اخلاقو متاثره شوي او اسلام یې قبول کړی، خو له دې سره هم مهال هغه ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې ښایي طالبانو په بدخشان کې د مراجعینو عریضې د اخیستلو پر ځای د باندې په ځمکه ورته شیندلې دي. طالبان چې پرله پسې د خارجیانو د مسلمانېدو خبرونه خپروي دا ځلې بیا ادعا کړې ده چې د دوی له اخلاقو نه په تاثر تورخم کې اوه تنه مسیحیانو اسلام قبول کړی. خبره شوې ویډیو کې هم ښودل کېږي چې د امر بالمعروف محتسبانو په یو جومات کې د بهرانیانو یوه ډله کېنولې او طالبا کلمه پرې تکراري خو په خپله د دغو اوه تنه بهرانیانو هیڅ راز بیان نه دی خپور کړی. له دې سره هممهاله بیا له بدخشانه ویډیو خپره شوې ده چې ښایي په بدخشان کې د فرامینو د تعقیب ریاست د خلکو عریضې ورته بیرون غورځولې او شیندلې دي. ویډیو کې لیدل کېږي چې مراجعین په ډېره بېوسۍ غورځول شویو کاغذونو کې خپلو فورمو او عریضو پسې ګرځي. د دغو ویډیوګانو په اړه بحثونو ته منتقدانو لیکلي دا د طالبانو څنګه اسلام ده چې درګرده خارجیان پې مینېږي او خپلو افغانانو ته یې د قهر مخ ور اړولی دی. دوی زیاته کړې هېڅکله له خپل ولس سره طالبانو په نرمه خبره ونه کړه. ځینو بیا ویلي طالبان د بهرنیانو ظاهري کلمې ویلو ته خوشحالېږي او په خپلو خلکو یې رحم نه راځي، خو د دې ډول غږ به ډېر وروسته واوري چې دا اسلام قبولولو ته ورغلي خارجیان څه ورسره کوي او له کړنو یې تنګ ته راغلی ولس څه ورسره کوي. بلخوا د ټولنیزو رسنیو یو بل بحث بیا د قطر او انډونیزیا د خارجه وزارت د خزینه مرستیالانو لخوا افغان ځوانانو لپاره د بورسیو د تړون لاسلیک کولو چې پیسې به قطر لنډی خو زده کړې او امکانات به انډونیزیایي حکومت خپل هیواد کې افغان ځوانانو ته برابر کړي. ګرانو د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دا د طالبانو او افغانانو لپاره پیغور ده چې خپله خاوره کې د نجونو په کار او زده کړو بندیز لګېدلې خو د ځوانانو د سرنوشت په اړه یې د نورو هیوادونو ښځې پرېکړې کړي. دغه ډله فعالانو نیوکه کړې چې نجونو ته د کار او زده کړو اجازه باید ورکړل شي تر څو د نورو ملتونو لپاره هم د خیر کارونه وکړي. خو ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخوانی استازي محمود سیقل غوندې تیرې بیا ویلي دا تړون داسې و لکه افغانستان چې په قطر پورې اړه ولري. هغه ویلي قطر طالبان واک ته رسولي او اوس له نورو هیوادونو سره د افغانستان په استازیتوب تړونونه هم قطر کوي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه د جالبو خبرو په لړ کې مودا ځل راځي داسې ستر بنګلاديشي انسان سره معرفي کوم چې اووېش کاله یې له کومې رخصتې پرته د جارو وهلو مزدوري وکړه خو ټول اولادونه یې په لوړو زده کړو باندې سنبال کړل. اویا کلن ابوبکر چې اصلا د بنګلاديش دی له یو دېرش کالو راهیسې مالیزیا کې د جارو وهلو مزدوري کوي او په خپله وایي هر هغه کار ته یې غاړه ایښې وه چې بل څوک یې په ترسره کولو شرمېدل. هغه وایي کلونه کلونه یې له رخصتۍ پرته د اونۍ اووه ورځې کار کړی او ګټلې پیسې یې بنګله دېش کې خپلو ماشومانو ته استولې تر څو تعلیمونه وکړي. ابوبکر ویلي له کومې ورځې چې مزدورۍ پسې راوتلی کور ته تګ زمینه ورته ډېره نه ده برابره شوې، خو له اولادونو خبرېږي او یوه لور یې اوس د محکمې کازڼه ده، یو زوی یې ډاکټر او بل زوی یې انجینر دی. او دوبۍ چې له برج خلیفه وروسته پکې د میرویس عزیزي ټاورونه اسمان سره د سر جنګولو لپاره جوګه کیدونکي دي، دغه راز پکې تازه داسې ودانۍ هم جوړیږي چې پراختیا به یې یو واړه اپارتمان نه زیاته نه وي، خو دنګواله به